شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپی د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې ځینو انتخاباتي ډلو د امریکا د سفیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښوولی دی. نن پنځمه د مرغومیه جدید ولسمه د جنوري 2 په پیل کې له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د سولې ولسی حرکت غړو پرون د ایران څخه وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنه بند کړي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤلین وایي چې په سالنګ کې واوره اوریږي، خو لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر پر مخ نه ده تړل شوی. او د هندوستان په پلازمینه کې د یوې فابریکې د نړېدو له کبله څو تنه تر خاورو لاندې سوي دي. بشپړ خبرونه. د فراه چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جکپور امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراه ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د فراه مرستیال والی مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مشخصا دوی د فراه پر امنیتي وضعیت باندې، د فراه د کمربند، د شاه پر کمربند باندې همداسې نوې عملیات چې د شهید بختور په نوم باندې پیل شوي دي، پر دې باندې مفصله بحث وسو تر څو څنګه اوس وایي چې فراهیانو ته یو امنیت راولو او دوی اوس وایي د نور افغانان په څیر باندې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي.
فرات په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج شامل وو. د شاغلی بختور په وینا جنرال سکاټ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایی بریدونو ته دوام ورکړي. له فرات د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤلین وایي که څه هم په جنوبي سالنګ کې د واورې اوریدل دوام لري، خو لاره د مسافرونکو او بارونکو موټر پر مخ نه ده تړل شوې. د دې ادارې اجرایي مدیر سمیع الله نن ازادي راډیو ته وویل چې څلور عملیاتي ډلې په جنوبي او شمالي سالنګونو کې سخت د واورو په توجلو لګیا دي. هغه وویل چې که د واورې د اورېدو شدت کم سي، شایي څو ساعته وروسته تریلرونه هم په دې لاره د تیرېدو اجازه ولري. د سولې ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي. د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې ټول سوي وو، ایران تورن کړ چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست په نیمروز کې د لاریون په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکي د ایران پر حکومت ژغ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي. همدارس د لاریون پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس ژغ وکړ چې نور باید چپتیا ماته کړی سي او ترڅنګ د جګړې پر شکل اړخونه من یو ځل بیا د وینو نه تویولو او قربان ژغ وسو.
د امریکا متحده ایالاتونو څو وارې ایران تورن کړی چې د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ طالبان تمویلوي او روزي. تر دې مخکې د افغانستان په لویدیځ کې ځینې حکومتي چارواکو ایران د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی، خو د هیواد د ادعاوې بې اساسه بلل دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. میاخان د پکتیکا په یوه لرې پرته سیمه کې اوسي او خپلې څلور لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یو ښوونځي ته بیایي. د دې کار له امله نوموړی په تیرو ورځو کې د حکومتي چارواکو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو ډیر ستایلی دي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې له میاخیل سره د پوهنې د وزیر میرویس بلخی د پرون چهارشنبه د لیدنې خبر او جزئیات خپاره سوي دي. د بیان لمخې شاغلی بلخی میاخیل میاخان د پوهنې اتل بللی او ژمنه ورسره کړې ده چې د پنوم به یو ښوونځی یوې نږدې سیمې کې جوړ کړي چې نجونې خپل کورونو ته نږدې تعلیم وکړي. میاخان ته پرون د پوهنی وزارت یو جایزه او ستاینلیک هم ورکړل. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریا اوس هم یو څو بهرنی خبرونه. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د یوې فابریکې د نړیدول عمل څو تنه تر خاورو لاندې سوي دي. دا پیښه د نوې ډیلی په لویدیځ ضد پیراګاری په سیمه کې سوي ده. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا فابریکا تر یوې چاودنې وروسته ونړېده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هند په فابریکو کې دا ډول پیښې تر ډیره د خوندیتوب د ناوړه شرایطو او اور لګېدو له امله رامنځته کیږي. د ایران دولتي تلویزیون د یو هیواد د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې چې قدرت یې درشتر په اندازه 5.8 ثبت سوی دی خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د دغې زلزلې مرکز د سنګان ښار تر مځکې 8 کیلومتره لاندې و. تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل سوي. سنګان چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی د وګړو شمیر یې شاوخوا 10,000 تنه دی. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تاواجی است. تو راپورونی که رازی چی زنو انتخاباتی دلو د امریکا د سفیر جانباست پر او رستایو سرگندوونو اکسل عمل وشد.
د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنی شرط وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي نه کوي.
جان باس په یو ورستي مرکه کې ویلي چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه وه او هر څوک چې وخت رسیږي نور سیاسي ډلې دې هم په قدرت کې شریک کړي. په هلمند کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت په لسکونو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابر کړي.
د دې ښوونځي تقریبا 90% زده کوونکي یتیم، غریب او بې وزله ماشومان دي. هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته.
په بهرنی موضوعاتو کې ویل چې یونیسف وایي په تېره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونې سوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اونیز پروګرام خپریږي.
مخکخي خزي
د خپرونې 3 بجې دوام کوي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی از پاپنسان که ده غرمی 12 بجې او 8 دقیقه کیدون کیدی. زنو انتخاباتی تیمونو ده امریکا دلری کیدون کی سفیر جانباس پر ورستایو سرگندوونو عکس‌العمل وشد او دای ده هاغ شخصی نظر بلاله ده. جانباس پی ورستی مرکه که ویلی پتاکونه که ده خلکو ده گدون اندازه کم و او هر چوک چی پاپنسان که وقت رسیجی نور سیاسی دلی ده هم پا قدرت که شریکی کری. اکرام لا اکرام ده عکس‌العملونه پی راپور کی راخیستی.
ډیر زیاته مننه مصالح صاحب. په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جانباس په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه دا د جانباس شخصي نظر بولي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت تجربې ته په کتو هیڅ بله هیڅ ټاکنیزه ډله حاضره نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته کړي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي چې اړتیا ورته لیدل کېږي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د یو ډیپلوماټ په توګه د شخصي نظر څرګندوي چې تبا باید مداخله ونکړي او نه د افغانستان د سیاسي طرفدار پړه داسې نظر څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو شرطو وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي نه کوي او دوهمه خبردار ده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون له مخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کم شمېر نه ده او کم تعداد نه ده مشخص شوی.
سالی صاحب د امریکا سفیر جانباس 13 ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم د یو خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او که د ټاکنو په پایل کې هر څوک واک ته رسیږي نو ښه ده چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1,000,000 رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډېر سیاسي اعتبار ونه لري. ښاغلی باس ویل 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او د هغه 9 میلیونه کسانو لډل چې درې ورکولو جوګه دي یوازې 1 میلیون خای راتونکو ولسمشر ترای ورکړي وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ په 13 ټاکنو کې څبان دي 1.8 میلیون افغانانو برخه اخیستي وه. د کمیسیون د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو نوماندانو مخکښ اعلان کړ چې د استعمال شوي رایو 50.4 شپته فیصد رای خپل کړی دي. په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویان فریدون خوزون کڅه هم مني چې په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنه د پام وړ نه و، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي والی حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه دی.
دا هغه تجربه چې د ملي والی د حکومت ته تاسو ولې شاره متاسفانه ډیره مخارنده نه و. په همدې خاطر باندې چمتونی دی هیڅوک چې بیا په افغانستان کې د سیمه حکومت چاره هر نوم چې ولري مګر د درې سره ولري هغه چې حکومت نه موږ ته قابل قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید د ملي دیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان ته قابل قبول وي.
خو په ټوله کې دواړه ټیمونه د اړتیا پر مهال باندې نورو اړخونو ته په حکومت کې وانډ اړینه بوله وای چې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت په کتلو سره اړینه ده چې د اړتیا پر مهال باندې هغه کډرونو ته او هغه اړخونو ته چې هغه په بیلابیلو برخو کې ورته اړتیا لیدل کیږي هغه ته په حکومت کې وانډ ورکړ شي. په ورته وخت کې د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس سعودي اطلاعات او فرهنګ پوخانه وزیر عبدالکریم خرم ادا کوي چې د جانباز سرګندونی د امریکا د حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې یو کمزور حکومت جوړ کړي. خغلی خرم نن ازادي رادیو ته ویل
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما پوخو هم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ بیایي او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خوا ته بول کیږي او دغه ټول د دغه ښکارندویي کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلی ټوټه ټوټه ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وي چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
سالی صاحب، یو شمیر شنون کی باور لري چې د امریکا سفیر چې اوس مهال کریم ده هم په افغانستان کې پای ته رسیدون کې ده، د خپل ماموریت پر مهال هم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ډېرې ښې اړیکې نه درلودې، وخت نا وخت د افغان حکومت په حکومتوالۍ د غلطه د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو باندې نیوکې کولې. خو له ټلو نیوز سره د تیر شپې په مرکه کې خغلی بس ویل چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې اړیکې له درناوي ډکې نږدې او مسلکي وي. نوموړي ومنله چې په ځینو برخو کې له ولسمشر غنی سره د نظر اختلاف درلود، خو زیاته یې کړه چې افغان ولسمشر تل د مقابل لوري خبرو ته هم غوږ نیولې ده. خاغلی بس، د ولسمشری زو ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان وروسته هم پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی و چې دا باید ټول افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستۍ پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې دي څو افغانان ډاډ ترلاسه کړي. هغه ویلی و چې د وروستۍ پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر ملاتړ کوي. افغان حکومت چې هم دا سورج وړاندې خغلی باس ته د هغه د کاري ماموریت د ختمېدو په پلمه د وزیر محمد اکبر خان میډال هم ورکړ، تر دې دمه د نوموړي د نویو څرګندونو په اړه باندې څه نه دي ویلي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر ولرو، خو دوی وایي چې له غرمې وروسته به دوی په دې اړه خپل رسمي نظر څرګند کړي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو وردل چې ځینو انتخاباتي ډلو د امریکا د لرې کېدونکي سفیر جانباز پر وروستیو څرګندونو چې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په تړاو یې کړي عکس العمل ښوولی دی. بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسور وایي که څه هم پر خپل وخت به ټول ثبت شوي شکایتونه ونهسي څېړلی، خو انتخاباتي عدالت به تامینېږي. د دغه کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ حق جو ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن شوی او دغه پروسه د کاندیدانو لخوا منځوي شوي، خو بیا به هم عدالت تامین سي. له اغلی حق جو سره فیروزی عزیزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د شکایتونو څېړنه به څومره وخت ونیسي.
تروسه پوری بررسی برخه ده د بررسی نو وروسته به فیصله ابلاغ کیږي دغه نو وروسته د سینفی قضایه او برخه ده درې ورځې سینفی برخه نیسی دغه نو وروسته 15 ورځې نور مرکزی دفتر وخت لري چې سینفی قضایه او بررسی کړي
یعنی په ټوله کې یو میاست د پروسه نیسی تر څو تاسو پایلې د شکایتونو معلومه کړئ
د قانون په اساس 9 ورځې وخت لرو موږ چې شکایتو ته رسیدنه وکړو خو له دې امله چې متاسفانه چې اکثریت وخت لومړی خو د شکایتو د کچا ډیره زیاته وه او دغه نه وروسته 15% شکایت په مرکزی ولایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوی وه او قرار په دې وه چې دا شکایت په ولایتي دفتر کې ثبت شوی وه له همدې کبله ډیری وخت موږ د اسکن کولو برخه ونیول چې دا شکایت موږ ولایتو ته اسکن کول له هغه نه وروسته که دا نیټه وغځېږي او ډیره زیاته شي کیدای شي له 1 میاشتې نه هم ډیره شي
د ناظر بنسټونو دا د تاسو دغه یو غوښتنه له تاسو دا د ټاکنو کمیسیون په څیر باندې تاسو دا موده ونه غځوئ هر اقل افغانستان خلکو ته زر تر زره نهایي پایلې اعلان شي په دې اړه تاسو ډاډ ورکړه
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انتخاباتي تقویم مخکې له مخکې نه د انتخاباتو کمیسیون نقص کړی وه زموږ به هلې ځلې دا وي ځکه چې پروسه یو ملي پروسه ده او همچنان موږ ته شفافیت اړین ده گرچه تقویم هم مونتارین و خو که ده تقویم او ده شفافیت او عدالت مومنس که یو انتخاب کرو مونتا انتخاباتی عدالت مهمتر دی او ارین دی زکر چه تاسو گوری چه پروسه پا انزوا کتلی ده او اکثریت انتخاباتی ستادونه ده پروسه تحریم کرده ده زمون به نهایتا حالی زل داوی چه ده شکایت ده بررسی نورست ده قوانین او طرز العملون پا اساس با عمل وکلو او انتخاباتی عدالت تامین کلو او ده مشکل چې پروسه لري
دالری کړو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند زرمینه کاکړ حق جوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
افغانستان کې د غرمې 12:00 کې دونکو د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خان محمد سین ناوري
نړیوال ټولنې د افغانستان د قانونو او پېټرولیم له وزارت سره 10 میلیونه یورو مرسته وکړه دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته به د قانونو او پېټرولیم د وزارت په تخنیکی او د ظرفیت جوړولو پر چارو ولګیږي
وزارت معدن پترولیم توانست امو تعهدات که در بخش استانداردهای ای آی تی آی در بخش مقرره و بخش معدنکاری حرفه‌ای بود ما تعهدات خود داشتیم نسبتا تکمیل گردیده و در بدلش اتحادی اروپا به طور سنایی در افغانستان در بودجه میدون ایرو کمک میکنند
دغه مرستو ترڅنګ یاد وزارت په پام کې لري چې نن د قانونو د کیندلو مقرره معرفي او سربېره پر دې د قانونو د پروسس اجازه نامه یو افغاني خصوصي شرکت ته ورکړي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وای په روان کال کې د هیواد د پنبې حاصلات په ټوله کې 3500 متریک ټنه ته رسیدلی دي دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل تیر کال د هیواد د پنبې حاصلات 5000 متریک ټنه وو سکال پکې 1% زیاتوالی راغلی دی افغانستان د پنبې ډیره برخه پاکستان ته صادریږي خو دغه صادرات ډیر ځله له ستونزو سره مخ کیږي خو د یوې سرچینې له مخې اوس پاکستان د دغه محصول تعرفه 0 ته راټیټه کړې او په دې برخه کې د افغانستان صادرات آزاد کړي دي او نن د کابل په مارکیټونو کې بهرني اسعار له افغانۍ سره داسې تبادله کیږي یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او شل پوله یو یورو 6 افغانۍ یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 1 پوله یو سعودي ریال 6 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ 15 پوله زر هندۍ روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 429 افغانۍ
تاسو زادي رادیو ته غوښیست د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونې سوي دي د سازمان په خبره په تیرو لسو کلونو کې هر ورځ 15 واري د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عبدالحی کاکړ په راپور کې
ایسوسییټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 100,000 جدي سرغړونې سوي دي، یعنی هر ورځ 45 سرغړونې سوي. سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو، اوان ګولو، چاودیدونکو توکو، راکټي بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومانو له حکومتو 24,000 ځله سرغړونې سوي، چې په دې کې د سکولونو، هسپتالونو په نښه کول، ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل، د هغو وژل، تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوی دی. یونیسف وایي د ماشومانو پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ، چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد د 100 پیښو تصدیق سوی، خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو غږ کړی چې د ماشومانو په اړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسي وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنا شکوی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې یو سوداګر په شخصي لګښت به سرپرست ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. په لشکرګاه کې دغه شونځي زده کوونکي د ورځې نه بلې ته ډیریږي. که څه هم په دولتي شونځیو کې زده کړې وړیا دي، خو د عمري په نوم د عصري زده کړو د شونځي څخه د ښه کیفیت په خاطر د زده کوونکو د کورنیو غړي خوشاله دي. الیاس دغه شونځي ته ورغلی.
د ورځې 10 بجې دي، ماشومان هم د تفریح په دې څو دقیقیز وخت کې لوبې کوي. په یوه بیخي تکشنه ماحول کې د نجونو د جامو پرته د هلکانو جامې شنې، چوکۍ په ښوونځي کې هوار فرش او پر دیوالونو لګول سوي پردې هم شین رنګ لري. که زما وای ضرور به مې پرې د شنه ښوونځي نوم ایښی وای، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د هغه ماشومانو دپاره چې پلار یا یې د کورنۍ نور غړي په جګړو او بېلابېلو پیښو کې د لاسه ورکړي وي، د تفریح پر مهال دا تر ټولو کمیافته د ساتیري شیبه ده. د حاجی محمد عیسی عمري لخوا په جوړ سوي دغه ښوونځي کې د زده کوونکو شمېر 0 تنو ته رسېږي. زده کوونکي اکثر هلکان دي، خو اوس یې یو بل ښوونځی یوازې نجونو ته چې د دوی په خبره ټولې چارې به یې د ښځو لخوا اداره کېږي هم پیل کړی دی. د دې ځای زده کوونکي چې ډېر واړه دي پستې خبرې کوي، په دې پوهیږي چې ښوونځی ښه ځای دی او د دوی ټولو غوښتنو ته رسیدګي کېږي.
محمد وارث دوی الف د درس لپاره چې ښه زده کو، داسې لپه کوڅو کې باید ونه ګرځو. ښه ادب مکتب ته په دې راځو چې ښه ادب زده کو.
چې یو شی زده کو، یعنی چې په غټوال کې د انجینر سو، ډاکټر، پولیس سټیشن سو، په موټر کې ځم راځم، بره د اودس زده کو، په کور کې لمونځ کوم، دا خو بره بجې ګورم، کوو بجې حرکت رکوم، خپل دکان خلاصوم، کوو اتنی مسوله خپل مکتب ته راځم درس وایم.
اسنا دوه میلې خمازمال ته پرسیم کې دغه سم دی درسونه سم دی ازان دی زای کې معلمان هم ډېر څه دي او ډېر څه سبق راته وایي.
ته غواړې چې پاینده کې څه شته؟
ډاکټر.
په هلمند کې تر دواله کې ډېر ماشومان په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځي. تر لشکرګاه، ګریشک او مرکزي دوو ولسوالیو پرته په نورو ټولو سیمو کې د ښوونکو په شمول د زده کوونکو حاضري او د درس کیفیت نسی تضمین کېدلی، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د شاملو زده کوونکو کورنۍ خوشحاله دي. دوی وایي د دولتي ښوونځیو په نسبت دلته د ماشومانو په زکاوت کې د پام وړ تغیر راغلی دی.
نن سایک الله دی، موږ ډېر خوشحاله یو، د دې مکتب څخه ډېر ښه درسونه ورته وایي. مخکې ما یو ځای بل ځای دغه هلک ماته معلومېده چې کور ته به راغلی یا به کان ته راغلی، خپل درسونه بیا نه کتل، نه بیا ویله، نه بیا خارج شله. نو اوس چې په دا مکتب کې دی چې راشي ما سر خلاصېږي، یو خو خپل کتابونه د شپې راواخلي ګوري، یا بل دکان کې ګوري، کابل دا پښتنه یو شی ځنی وکم د دې په مختللی اما خاطو په دغه کې بیا دا وره کې د امتحان لکه رشکار کې په هغه کې بس شنو مری دا کړی شمخ مختللی
کته هم د شونځي انګړ چې دم غړې په یو پراخ اپارټمان کې دی ګرم دی خو د اداري خونه لوی لوی کلکلان لري یو وړه بخاری چې د څلورو څخه یو ستنه کار هم نه کوي په دې خونه کې د هلمند وچ یخ نسیمه کوي د
شینې سر خلاص د څه ضرورت دی ما یې په نن راتوای دغه راوی شان دغه راتوای څه چې
دی و ګلاس شین چای تر چشلو ورسته می د شونځي د مدیر څخه د کتابونو او کرتاسی پښتنه وکړه د ازادي رادیو ټول حتی کلام او کتابچه هم زده کوونکو ته وړیا ورکوي
په عمری د عصري علومو په خصوصي ښوونځي کې چې پیلم تر نهمه ټولګي پورې یعنی متوسطه دی جواز لري موږ یتیم شاګردان زکم زده کوونکي او هغه کسان چې بندیان وي او د سرپرست وي هغه زده کوونکو ته او هغه زده کوونکي چې پلرونه یې معتاد دي او یا معیوبه دي د خپل اولادونو د تعلیم وس نه لري هغوی ته زده کړه ورکوو د دې ښوونځي تقریبا 50% زده کوونکي یتیم غریب او بې وزله ماشومان دي د دې سره سربیره په دې ښوونځي کې دغه یتیمان چې وړیا زده کړې ورته ورکو لکه یتیم غریب او بې وزله هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته چې دا ماشومان د کورونو څخه تر ښوونځیو پورې او د رخصتۍ څخه وروسته د کورونو پورې رسوي
د هلمند د پوهنې ریاست چې وخت نا وخت د خصوصي ښوونځیو څخه نظارت کوي وایي د اکثرو کیفیت یې ښه دی او د زده کوونکو کورنۍ راضي دي په دې ولایت کې چې د پوهنې د ریاست په وینا تر شپږ لکه ډیر ماشومان د نامنۍ او بېلابېلو ستونزو په خاطر ښوونځیو ته نسي تللی د عمري په څیر ښوونځي کولی سي د معارف د ریاست سره په ګډه په دغه شمېر ماشومانو کې چې ښوونځیو ته نسي تللی د پام وړ کموالی راولي مدلیاستی د ازادي راډیو هلمند
کومردل چې په هلمند کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت په لسګونو به سرپرسته کوچنیانو ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده د ګردیز کابل پر لوی لار د لویو بارودونکو موټرو چلوونکو وایي چې د سړکونو د کنټرول په هدف د نصب سویو تلو مسؤلین ترې د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخلي او د انتقال اجازه ورکوي په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال احسان آریان په دې اړه راپور جوړ کړی
زه له داسې یو موټر چلوونکي سره په موټر کې ناستم چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن زیات سیمنټ برکړي اوس په وګورو چې د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په وروستۍ برخه کې د ترازوګانو یا تلې مسؤلین دغه موټر چلوونکی له وزن چې کولو وروسته جریمه کوي او که د ګردیز او کابل په لویه لاره د تګ اجازه ورکوي خو پرته له دې چې په سیمنټو بار دغه موټر په ترازو کې وتلل شي د تک اجازه ورکړل شوه د احسان الله په نوم دغه موټر چلوونکی مني چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن ډیر وزن بار کړی د پکتیا ولایت د وطن اوسیدونکو حاجی مزار او عثمان چې د لویو موټرو چلوونکي دي له ازادي رادیو سره یې خبرو کې وویل چې د ګاردیز د ترازو مسؤلینو ډیری وخت پرته لدی چې د جریمه سند ورکړي له دوی څخه د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخیستي
په پکتیا کې چې کله میک ترازو ته ورورسیږي ترازو ولا ته ورکی شي هغه وایي چې لا 15000 لا 40000 لا 3000 افغانۍ روکا بس چې ته وایي چې خو څه دارې په بنډر کوي لا 15000 لا 1500 لري په بدیر کې پرشمه جوړوا بس رشبات په واسطه هغه په ستاري په مين او خلی میک پری
پیسې خلی په وزدار ته چې موږ شو په ګردیز کې 3 غنټي وې درې ولزر افغانۍ ما ورګړي
د پکتیا مدني فلانو له دماغ کې په زلونو په آزاد ډول په لویلارو د ډیر وزن لرونکو موټرو په تګ راتګ انیوکه کړي او ویلي دي چې د ترازوګانو مسؤلین دغه موټرو ته د پیسو په بدل کې د تک اجازه ورکوي چې په وینا یې نه یوازې د پیسې شخصي جیبونو ته ځي بلکې د لویلارو او سرکونو د خرابوالي لامل هم ګرځي د پکتیا د سرکونو د ساتن رئیس محمد رحیم رحمتی دیوی د ډالر تک وړاندې د غتله غیر فعال و او له همدې عمله پر د لوړ وزن لرونکو موټرو په آزاد ډول تګ راتک کول شو خو په خبرې اوسې په خپل هڅو د غتله بیرته فعال کړي نو موړی د ډیر وزن په بدل کې په غیر قانوني ډول د پیسو اخیستل ردوي
ګردیز الحمدلله تاسو سره غدر کوم اطمینان ورکوم چې ما د سچنی دل دل چې خدای نه خواسته دی چې انکم اخازي کړي یا بل څه تمه نه چانه کړي یو هر کله چانه څه غوښتنه وشو هغه وشو فورا ما سره تماس ونیسي په ما غسات دي د حل لار پیدا کوم او دغه مخنیوي کوم
خو د سنځه د مخنیوي حل لار څه ده آریان پکتیار چې د سرکونو د ساتنې او پیوشمر نور اقتصادي او ترافیکي برخو کې څېړنې کړي او غنې طرحې لیکلې وایي چې په اداراتو کې د جدي اصلاحاتو رامنځته کول، په دندو د ژمنو کسانو ګمارل، د سرغړوونکو مجازات کول او د ټولو دولتي کارکوونکو د شتمنیو ثبت کول د حل هغه لارې دي چې دغه ستونزه هوارولی شي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ځینو اوریدونکو سمستون راغلی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کوم نجونې چې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي ناوړه دودونه دي او د کورنیو مخالفت دی او دغه ستونزه په هلمند کې یو څه کمه ده. بشیر حبیب زی له ازرې لیکلي چې له تېرې شپې راهیسې د لوګر په دې ولسوالۍ کې سخته واوره ورېږي. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي چې جنګ په سوله، سوله په جنګ نه راځي، سوله اسلامي باید د ده په خبره چې اوسي. د ولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اوري.
د فرا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جکپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. فرات په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین زیا او د ملي امنیت عمومي رئیس زیا سراج شامل وو. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې مسؤلین وایي که څه هم په جنوبي سالنګ کې د واورې اورېدل دوام لري، خو لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر پر مخ نه ده تړل سوې. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې دې لاس نه وهي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. میاخان د پکتیکا په یوه لیرې پرته سیمه کې اوسي او خپلې لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لیرې یو ښوونځي ته رسوي. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د یوې فابریکې ته نړېدو له امله څو کسان تر خاورو لاندې بند پاتې دي. او د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې چې قدرت یې درشتر په اندازه 5.8 ثبت شوی دی خبر ورکړی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له آزادی رادیو واوریدئ او نور خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadirradio.com یا هم azadirradio.org. زموږ د اوسنۍ خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د مخکښو ښځو پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو در نوریدونکو د مخکې خزې د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هر کلی کوم. هیله مندم چې خوشاله ونی مو تیر کړی وي. بیا هم خوشاله يم چې یو ځل بیا د مخکې خزې د خبرونې واره ورسید. حوزه مریم توخی ستاسو درنه چوپړ کې حاضر شم. دوستانو، البته د تل په سیر په خبرونه کې مخکې بریالۍ او ځوانه ملمنه البته لرو په خبرونه کې چې درنه خور مروه مینی د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیال سره ده. اې دوی په کارونو بغږیږو د چ سمره ستونزې ګاللې دي، سمره مبارزه کړی، اوس څه کارونه کوي او همدارنګه د خزو پاره څه کړي، په دې موضوعاتو بغږیږو. خو په پیل کې به هغه لمینی ته خرغلاس یم. په خیر اغلی، وخت مو
ډیره زیاته مننه مریم جانې. سلام تاسو ته، همکاران ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته ملن کومه لبلنې څخه مو هیله لرم راز مو تر دې د ما په خیر سره تیر کړی
کور ودان. اغلی لمینی چې ته مو ذکر کړی دي تر کومه کچه پوري؟
ډیره مننه مروه مینی. درویش کال مخ کې میدان وردګ ولایت کې وزیږیدله. عمل ته می خپل مړنۍ درسونه ودا مې پیل کړل. ورو ورو راغلو کابل ته، ځکه امنیتي وضعیت دغه ولایت داسې نه و چې موږ د هلته وسو کولی په آرامه فضا کې د ژوند وکړو او خپلو درسونو ته د ادامه ورکړو. کابل کې مې مکتب خلاص کړی، بین المللي مکتب کې، او وروسته له هغه نه اوس د قضا او څارنوالۍ لیسانس لرم او هڅه کوم چې ډېر زر به ماسترۍ ته هم شروع کوم، تر څو هغه د افغانستان خلک کومه غوښتنه چې له موږ څخه لري او میرمنې هغه زیار باسي هغه یو نتیجه ولري او ډیر زر به ماستری هم شروع کیږي.
اغلی همینی یعنی تاسو زکړه پایل کړی تاسو ول چې په میدان ورته کوم زکړه پایل کړی کوم ستونز سره مخامخ شوی یالته په ټولنه کې خلکو اوس مهال څنګه
میدان ورته اوس له هغه ولایتونو د څه امنیتی لحاظ نه ستونزې پکې ډېری دي هلته اوس هغه وختونو کې خوخه و د نجونو لپاره زموږ د ورونو لپاره ښوونځي و حداقل استادانو کولای شوی په آرام اعصاب باندې خلکو ته درس ورکړي اما ورځ تر بلې هلته سنتي ستونزې هم ډېریږي او هغه ډار چې د خلکو په ژوند کې د ځکه هغه سیمې اکثرا د افغانستان د مخالفینو په لاس کې دي او هلته د مکتب یا د ښوونځي یا د درس ویلو یا د مدرسو امکانات د نجونو لپاره ډېر کم سوي دي. د افغانستان حکومت په پلانونو کې یو همدا د ځکه میدان وردګ له ولایتونو دي چې ډېر نږدې دي مرکز ته پلازمېنې ته ډېر نږدې دي او لویو ستونزو سره مخامخ یو هلته نو ځکه په هغه وخت کې بیا هم ښه و موږ هغه لومړني درسونو لپاره موږ ته فضا برابره وه او دا امکانات شتون درلوده اما لویه ستونزه اوس دا ده چې زه ډېره زیاته خوشین یم خپل ولایت ته خپل غذای ته چې زه هلته زیږېدلې یم چې نجونې نسي کولی اوس په هغه امکانات هغه لومړني امکانات چې حداقل موږ درلودل متاسفانه اوس یې نه لري اما د دې ولایت خلکو ته او نجونو ته د افغانستان حکومت او د کورنیو چارو وزارت په نمایندګۍ سره باید ووایم چې ډېر زر به لکه هغه نه یا لس ولسوالۍ نورې چې په بېلابېلو ولایتونو کې پاکې سولې له مخالفینو څخه میدان وردګ به هم له هغو ولایتونو وي او بېرته به د میدان وردګ خلک او په ځانګړې توګه نجونې به راوګرځي هغه انساني ژوند ته او خپلو هیلو ته چې دوی لري په دې ولایت
څنګه یعنې د چا حمایت درسره ډېر و چې دې کچې ته ورسېدې؟
مننه کوم تاسو نه. ما مې خپل کار له رسنیو څخه پیل کړ. ډېره موده مې په رسنیو کې کار کول. هغه وخت آشنا سولم او په یو داسې یو کورنۍ کې زه زیږېدلې یم چې ټول په رسنیو کې کار کوي، یعنې له کوچنیوالي نه ماته د رسنۍ په اړه آشنایي له خلکو سره دا چې خلکو سره ته په اړیکه کې اوسې څومره دا ژوند د خوند وړ ده، ځکه خلک تانه حمایت کوي. ډېر لوی حمایت د خلکو ما سره ده. یوه موضوع دا ده. بله موضوع ده چې د افغانستان په ژوند کې یا د افغاني نجونو په ژوند کې هغه څه چې ډېر مهم دي د پرمختګ لپاره هغه د کورنۍ ملاتړ ده. څومره د کورنۍ تا سره ولاړه ده، څومره تاته لاره هواروي. زه له هغو استثناءاتو د افغانستان د نجونو یم، شاید چې ډېرې کمې وي دلته چې کورنۍ ترې ملاتړ کوي یا یې هم تر څنګ درېږي او کوښښ کوي چې دوی ته هغه ژوند برابر کړي چې دوی یې غواړي. زه له هماغو استثناءاتو وم چې له نیکه مرغه ما سره مې کورنۍ درېدلې ده، له پیل څخه تر اوسه یې حمایت رانه کړی ده. داسې هم نه سو ویلی چې په افغانستان کې هېڅ ستونزې نشته. نجونو لپاره ستونزې بیخي ډېرې دي. شاید ووایو چې ډېرې استثنا نجونې به وي چې هغو له ستونزو سره مخامخ نه وي یا هم دوی ستونزې ونه لري. هغه کاري محیط کې وي، که ښوونیز محیط کې وي، که د پوهنتونونو محیط کې وي، که په کورنیو کې وي. حتی اقل موږ له یوه ځایه تر بل ځایه چې ځو هغه اجتماعي ټولنیزې ستونزې چې موږ ته جوړې شوې دي د دې ګالل هم سخت ده. اما یوه مسله چې بیا ډېره مهمه ده، د دغو ټولو ستونزو د حل لاره د کورنۍ ملاتړ کېدلی سي. اولنی که مرغه ما سره می پلار، ما سره می مور او زما خورکی پوره ملاتړ یې درلودلی ده، نو ځکه زه فکر کوم د ما د بریالیتوب یو دلیل هم دار.
نو اغلی همینی تاسو مخکې یادونه وکړه چې درویش کاله مخکې تاسو په میدان وردګ کې زیږېدلی یعنی تاسو درویش کاله نه یاست. سن مو ډېر کوچنی ده او په دې کوچني سن کې تاسو ماشاءالله د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال هستئ. څنګه مو دغه برخه انتخاب کړه؟
له هغه وخته چې زه له مکتب څخه فارغ سولم یو یوازینۍ هیله مې دا وه چې ما خلک وپیژني، یعنی لکه زما پلار چې پیژني، لکه زما تره چې پیژني یا زما نورو کورنۍ کې هغه کسان چې رسنیو کې کار کوي او له سختیو سره مخامخ شوي دي. ما هم غوښتل چې له همغو جملو کسانو څخه اوسم، ځکه مې کار لومړی له رسنیو څخه پیل کړ او ډېره علاقه مې هم درلودله دې ته چې رسنیو کې کار وکړم، اړیکې ولرم خلکو سره، له رسنیو سره. وروسته له هغه نه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ویاند شوم. نو هغه زمان زه پوس ولم چې ویاندی یا هم د یو ادارې یا ارګان ویاندی په حیث باندې کار کړلم آسانه کار نه ده، ځکه ته د ټول ارګان د ټول نهاد او هغه غړي چې هلته کار کوي ته د هغو مسؤول یې چې ځواب ورکړي خلک. اما په عین حال کې دا خوند هم لري، ځکه ته جوابګوی د افغانستان خلکو ته، جوابګوی هغو کسانو ته چې دوی عملا تا سره یو ځای کار کوي چې هغه زموږ رسنیز همکاران دي. وروسته له هغه نه یو کال څخه مې زیات فیفا کې کار وکړل، انتخاباتو نه ټاکنو نمونه زارت کو ډیر ثقيله دند و ډیر سخت ورځ مولیدلې هغه ورځ چې د افغانستان ټاکنو خلک ولیدلې و میاشتنی ټاکري منزارت کړلې د دغه عدالت د تضمین لول پر موش په ورس کار وکړ روسلغه نه کورنیو چارو وزارت له ماته غوښتل چې راسم دوی سره مرسته وکړم او د دوی همکار او سم ځکه په رسنیو سره همکاري هغه هم د یو داسې وزارت چې کلیدي وزارت د ټول ورځ له خلکو سره دوی اړیکې نیسي اته زموږ ډیری همکاران د ټوکه کوي او یو کس چې افغانستان کې په ورځ زیږول کیږي تر هغه چې مړ کیږي کورنیو چارو وزارت سره هر ورځ په اړیکه کې ده په بیلابیلو برخو کې نو دوی له ما څخه وغوښتل ډیری خلک دا سوال کوي چې څنګه داسې زر راورسېدلې اما دا زر رسېدلو تر شا ډیر زیات زحمت هم ده یعنی داسې هم نه ده چې افغانستان کې دي یو ورته پښتانه اوسي یو ورته میرمن اوسي نجلۍ اوسي بیا هم په دې په داسې یو ټولنه کې چې د افغانستان خلک تر اوسه هم میرمنو ته د دې اجازه نه ورکوي او د منلو وړ هم نه دي ورته هغه میرمنې چې د باندې کار کوي تر دې ځایه رسېدل ډیر زحمتونه مې هم وایستل اما خوشحاله یم چې حداقل د افغانستان خلک له ما څخه راضي دي او دوی یو مثبت دید د ما په اړه زما د کورنۍ په اړه لري دا د قوت نقطه ده ماته
یعنی هر بریا ته څوک رسیږي یو قربانی باور کوي تر څو قربانی ورنه کې څه لاسته نه راوړي تاسو به کوم قربانی ورکړي
تاسو باور وکړئ چې لږ وخت زما کورنۍ د ما دوستان له مانه ګیله کوي چې ته مصروف یا مثلا موږ سره نه سیلی دی یا ډېرې مواردو کې هغه کسان چې کار کوي هغو هم هغه انساني ژوند ته اړتیا لري موږ تفریح ته نیاز لرو موږ له خپلو خپلوانو سره لیدلو ته اړتیا لرو موږ اړتیا لرو کورنۍ سره کینو پرته له کار هم ژوند ولرو اما تاسو باور وکړئ چې ما دا قرباني ورکړې ده په ډېر کم سن کې زه فکر کوم ما ډېر څه له لاسه ورکړي چې ما باید دوم نظر له لاسه نه وای ورکړي یعنی شپه ورځ مصروف یم شپه ورځ له خلکو سره له رسنیو سره په اړیکه کې یم زه له دې کار عملا خوند نه اخلم اما یوې خوا ته چې بیا ګورم چې ژوند تیریږي مګر ما له دغه درویش کلن ژوند څخه هغه هیلې چې یوه ځوانه نجلۍ یوه ځوانه میرمن لري ما هغه نه دي لیدلې یا مې هم دا لاره مې خپله ځان ته انتخاب کړې ده زه پوهېږم اما ډېری وخت شاید دغه د ما لویه قرباني وي چې یو وخت پوسم چې ژوند ټول تیر شه اما زما د هغه د ځوانۍ د شدت ورځې ما په ډېر مصروفیت سره تېرې
دی بل اسلام علیکم
بلې بلې السلام علیکم
څوک د کوم ځینه
لومړی خو تا ته همدارنګه د ستاسو راډیو قدرمنې مېلمانې ته همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وایم
وعلیکم السلام
او حکمل یم د پکتیا څخه
مهرباني اکمل وروره څه پوښتنه لرئ
مننه مېلمانې سم دا پوښتنه ده چې دوی اوس امن له کورنۍ چارو وزارت د استازیتوب کوي آیا د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې چې د کورنۍ چارو وزارت کومه برنامه د امنیت د تامین لپاره یا کومه بررسي لري او کنه لري او که لرلی څومره پلي کړی ده او کنه د افغانستان د ښځو د حقوقو یا د زنانه مخنیوي په خاطر باندې
مننه کور ودان مننه کول ورونه غلې مني پوښتنه مخ
پرته له شک د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره لدی چې په دې اخرو کې کوشش کوي د هغه مېرمنو لپاره چې په دې وزارت کې کار کوي یو سالمه فضا جوړ کړي موګه کوخخ کو چې ټول افغانستان کې مېرمنې له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی چې کم دا هغه د پولیس اصلي دندې ته کور وګرځو هم دا چې قانون عملی کړی په خلکو د ټولنې نظم او امن وساتي کله چې وایو نظم په دې معنی چې عدالت تامین وي د افغانستان ټول وګړو ته او هیڅوک له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی هغه کې مېرمن وي ک زمګرونه وي یا هم هر هغه بل څوک چې وي په دې میاشت کې د جلالت مآب رئیس جمهور په حکم باندې د تاوتریخوالی د محو کول لپاره کوم کمپاین شروع شوی و په 25 د نومبر باندې او 14 ورځنی کمپاین و د افغانستان د ټولو میرمنو د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو لپاره و غو میرمنې چې تر اوسه هم په لری او پرتو سیمو کې له تاوتریخوالی سره مخامخ دي ځکه له بعد مرغه په داتلو سکلونو کې هغه کسانو چې د ښځو په نامه باندې دلته فعالیتونه وکړل دا پروژې کارونه نه پروسه یې کارونه تر اوسه هم د افغانستان په لری او پرتو سیمه کې یو میرمن سوځول کیږي یو میرمن هم دا اوس هم وهل کیږي یو میرمن هم دا اوس هم تاوتریخوالی ورسره کیږي او کراسو د تاوتریخوالی اصلي تعریف ته نو هغه فکر کوم چې له ټولو میرمنو سره پرته له استثنا د تاوتریخوالی کیږي اما مهمه دا ده چې شاید موږ سره لفظي وي شاید موږ سره اشاروي تاوتریخوالی کیږي اما داسې میرمن نشته چې هغه سره د وهلو ټکولو موضوع رامنځته کی یو تاوتریخوالی ورسره کیږي د دغه مواردو د منځه وړلو لپاره یو مشترک کمیټه جوړه سول چې په هغه کې به په ولایتو کې امنیه قمندانان می پرس کی او خپل د کورنیو چارو وزارت مرکزی دفتر کې چې دلته کابل کې ده د وزیر صاحب په ریاست په دا کمیټه جوړیږي هر هغه میرمن چې له تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي هغه ته به جدي رسیدګي کوي هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوي چې یو میرمن چې لوی قشر په افغانستان کې ده یو میرمن یعنی یو کورنۍ دغه سره څنګه تاوتریخوالی کوي او په هیڅ مورد کې به موږ دغه خلکو ته اجازه نه ورکو. دغه کمیټې خپل کار هماغه وخت پیل کړ چې 25 د نومبر و او د ماهو خشونت یو کمپاین پیل سه د ولسمشر په حکم باندې 14 ورځې نه و او فعالیت یې شروع کړی. د موږ له رسمي او غیر رسمي چینلونو درې د اړیکې شمیري خلکو سره شریکی کړي دي چې سبا به د همدغه خبرونه په لړ کې بیا هم شریکی کوم چې دوی له تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي. موږ ته د اړیکې ونیسي پولیس به ډېر زر اقدام کوي او موږ به هیڅ یو افغان ته د تاوتریخوالي اجازه نه د ښځې پر وړاندې نه هم د نارینه او پر وړاندې ورکوو.
څومره به دغه پروسه ستاسو په نظر یعنې ګټوره تمامه شي؟ تر اوسه پورې داسې اړیکې راغلي دي، داسې قضیې ثبت شوې دي که نه؟
موږ دا کار د خپلو همکارانو لپاره پیل کړ، ځکه ډېری وخت کله چې موږ د 3915 نظامي مېرمنو په اړه غږیږو چې هغه پولیسو په لیکو کې کار کوي او له زرو څخه زیاتې ملکي مېرمنې موږ سره په وزارت کې کار کوي، اول موږ کوښښ وکړ چې د دوی ستونزې حل کړو. ځکه کله چې ته غواړې یو تغییر راولې، یو بدلون راولې، له خپل کوره یې باید پیل کړې. د تا د کور په منځ کې کله کومې مېرمنې سره تاوتریخوالی کېږي او ته ځې بیا د باندې کله یو کور جوړوي، دا خو ناممکنه خبره ده. موږ د خپلو خویندو لپاره چې دلته کار کوي موږ سره دا کمیټه جوړه کړله، ډېره موثره تمامه شوله. اول موږ کوښښ وکړ چې دوی اعتبار وکړي په دغه کمیټه باندې، ځکه دوی خپل شکایت را رسوي، د دوی هویت به پټ پاتې کېږي. دوهمه مسله دا چې که دا کمیټه خپل کار پیلوي، مېرمنې به بیا وروسته لږ نه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. دوهم دا چې په عادلانه شکل باندې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړو. 5 قضیو ته د مېرمنو چې پولیسو په لیکو کې وي موږ رسیدګي ورته وکړه او هغه خوشبین هم دي، خوشحاله هم دي له دغه حرکت څخه. او اوس مو چې د ټول افغانستان د مېرمنو لپاره دا پیل کړی ده، هماغسې چې د کورنیو چارو وزارت په منځ کې موثریت خپل درلوده، له نورو مېرمنو سره به هم موثریت موږ د افغانستان د خلکو سره شریک کړو. او انشاءالله بیا میاشت وروسته، ځکه موږ منتظر یو چې هر درې میاشتنۍ قضیه چې په درې میاشتو کې موږ سره ثبت شوي دي او موږ هغو ته رسیدګي کړي، بیا جمعي شکل باندې له رسنیو سره شریک.
اغلې امینې، مخکې له دې چې تاسو نظام ته نوی راغلي، څنګه مو ارزوه چې نظام ته تک ستاسو په نظر به څنګه و؟
مخکې له دې چې کورنیو چارو وزارت کې نه وم، ما فکر کاوه چې پولیس یوه دنده ده او خلک یا مېرمنې دا دنده په شوق سره به اجرا کوي، یا به دوی ډېرې ستونزې لري، یا د کورنیو چارو وزارت هغه دید چې د خلکو ورسره و، دوی فکر کوي چې کورنیو چارو وزارت یعنی مردانه او نظامي فضا او هلته د نجونو لپاره کار کول شاید ډېر سخت کار. اما یو شی چې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم هغه دا ده چې نظامي فضا به وي سمه ده، اما مردانه نه ده. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري د ښځو د شتون لپاره هلته ډېر کار کړی ده. شاوخوا 3915 یا مېرمنې نظامي موږ سره کار کوي په کورنیو چارو وزارت کې، او له زرو څخه زیات ملکي مېرمنې هلته کار کوي چې په بیلابیلو برخو کې. او موږ د دغو 4000 مېرمنو لپاره د رهبرۍ تر کچې پورې موږ مېرمنې لرو چې د دوی استازیتوب کوي. د افغانستان د امنیتي سکتور په تاریخ کې دوه مېرمنې راغلي دي، مینه نسوي دي، چې هغه زه فکر کوم د افغان مېرمنو لپاره لار هواروي تر څو د هغو ستونزې حل سي، او هغه د لارې هواروونکي خلک زه فکر کوم له ټولو څخه زیاتې ضربې ویني، له ډېرو ستونزو سره مخامخ شولې. اما اوس د دواړو وزارتونو فضای بدله کړې او دا یو لویه خوشبختي ده د افغان مېرمنو لپاره چې موږ د موینانو تر حده پورې یو مېرمن په کورنیو چارو وزارت یا دفاع وزارت یا همدارنګه په امنیت کې لرو. د امنیتي سکتور په تاریخ کې یو انجلۍ راغلې ده، د دوی زبه سوې ده او د دوی په استازیتوب باندې خبرې کوي. موږ هیڅکله په دغه امنیتي سکتورونو کې موږ مېرمنې نه درلودلې چې د رهبرۍ تر کچې دې کار وکړي. او عام خلک هم داسې فکر کوي چې یعنی نظامی برخه امنیتی سکتور دا د نارینه و کار ده. داسې نه ده چې موږ له خواهینه که له ورونو سره مو ستونزه لرو، اما هغه مسله دا ده چې سهمیه، جندر مراتول، احترام کړل، په درنښت کتل یوې مېرمنې ته او هغې ته د رهبرۍ تر کچې پورې د تصمیم نیولو حق ورکول، دا هغه احترام ده چې یو اول ځل خو یو انسان ته دوی احترام باید ولري، وروسته له هغه نه مېرمنو ته.
څومره زمینه ورته مسایله ده ښځو ته البته په کورنیو چارو وزارت؟
یو خبر دا ده چې موثریت د کار یې ډېر ده. بله خبر دا ده چې کله یوه مېرمن راځي هغه پولیسه کېږي او غواړي د ورور تر څنګ یې ودرېږي او امنیت ونیسي، هغه خو یو د ټول افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. یو موضوع له بلې خوا د کورنۍ مسؤلیت لري، له بلې خوا سنتي ټولنه کې ژوند کول زه فکر کوم ډېره ستونزمنه ده چې ته راسي او نظامي کالي واغوندې او لار سي د سرک پر سر د خلکو د امنیت ټینګه ټوپک واخلي ځان سره. دا قهرمانی ده. مېرمنې کورنیو چارو وزارت کې ستونزه نه لري د وزارت منځ کې، اما سنتي ستونزې د باندې له وزارت څخه بیخي ډېرې دي. زه به یو لږو خاطراتو نه تاسو ته قصه وکړم چې یوې نظامي مېرمنې له ما سره شریکې کړې دي. موږ په ځانګړو قطاعاتو کې مېرمنې لرو، نیکمرغه د طالبانو، د داعش یا د نورو مخالفینو پناهګاه دوی له منځه وړي او په هغه کې مېرمنې شتون لري. نو دا مېرمن په ډېره خواشینۍ یوه نجلۍ وه او وای چې ما په یو کال کې شپږ ځلې له خپل کوره کډه کړې ده. شپږ ځلې په یو کال کې ملوالې وای زه به دوه بجې عملیاتو ته تلم، ځکه سبا ته به موږ نیمه شپه به مو داسې یو ځای پیدا کړی و د کابل په منځ کې چې هغو کې به داعش یا طالبانو فعالیت درلود، بمونه به جوړېدل، حکومت ته به یې لاره جوړوله، سبا ته به یو چیرې بم چاوده. او موږ ضرورت درلود چې د ورونو تر څنګ یو دوه مېرمنې هم په دې قطعاتو کې وي تر څو د دغې لویې فاجعې مخنیوی وکړي. کله چې زه دوه بجې له کوره ووتلم، زما هغه ګاونډیو کسانو چې هلته به ژوند کوه همسایګانو به مې فکر کوه چې زه له اخلاقي نگاهنه کومه ستونزه لرم. په دوه بجې د شپې زه وځمه له کوره او سبا ته راځمه. نو زه غواړم وروسته له غنه ما په ټولو خپرونو کې دا قصه کړې ده، ځکه هغه مېرمن چې دوه بجې د شپې وځي هغه د دې لپاره ده چې سبا ته د تا د اولاد د تا کورنۍ د تا مېرمن د تا ورور د تا خور په امنیتي مشکل سره مخامخ نه سي. نو دغه هغه ستونزې دي چې مېرمنې په ټولنه کې ګالي او هېڅ انګېزه د دوی له منځه نه ځي. یعنې تاسو باور وکړئ چې که د نظامي مېرمنو د ژوند له وضعیت څخه خبر سئ، زه فکر کوم د دسته سلام به د افغانستان هر وګړی دوی ته وکړي. نو زه له هېوادوالو څخه غواړم چې حداقل که موږ مرسته نسو کولی، د هغو نظامي مېرمنو لپاره ستونزه مه جوړوئ چې هغه د ما او د تا د امنیت د ټینګښت لپاره راوتلي دي. شپه ورځ یوه کړې ده، اوس فکر وکړئ له یوې افغانې مېرمنې څخه یې کورنۍ څومره توقع لري.
دا د هر افغان دنده ده چې د خپلو امنیتي ځواکونو هغه که مېرمنې وي که نارینه وي د هغوی تر شا ودرېږي او حمایت یې کړي. سره له دې چې دلته ټولنې کار کوي، د ښځو وزارت شتون لري او په دې برخه کې ډېرې یعنې پیسې راځي مصرفېږي، تاسې یې له څه بولئ چې ولې دغه تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي؟
هغه ګزارشونه چې نشر شول په دې کې ښایي چې په افغانستان کې سږ کال نسبت نورو کلونو ته 8% تاوتریخوالی د مېرمنو په مقابل کې ډېر سوی ده. اما زه فکر کوم ډېر سوی نه ده، ښځې آګاه سولې، ښځې پوه سولې چې والله ستا د خبرېدلو په ډېرو پخوا وختونو کې حساب وکړي. حداقل هغه قصې مو چې یوازې اورېدلې دي، د افغانستان وضعیت یوه لویه فاجعه وه. هغه تاوتریخوالی چې کېدل مېرمنو سره، حداقل د ښځو وزارت شتون یا د کورنیو چارو وزارت شتون او د دوی دغه خبرتیا چې حداقل موږ سږ کال مثلا څلور شمېرې خلکو ته اعلانوو او وایو چې له کوچني تاوتریخوالي سره چې مخامخ سوی موږ ته اړیکه ونیسئ او دا قضیې موږ ثبتوو. نو دا کله چې مېرمنې هر څومره ډېره آګاهي دوی ته ورکول کېږي، هر څومره دوی ډېرې خبرېږي چې دا د لار شته د دې لپاره چې تاوتریخوالي سره مبارزه وکړو، چا ته اجازه ورنه کړو موږ سره تاوتریخوالی اوسي، په هماغه اندازه د دوی اړیکه یعنې له حکومت سره اړیکه له هغو ارګانونو سره چې دوی د ښځو لپاره کار کوي ټینګه سوې ده. او تاوتریخوالی کم سوی دی، حداقل په مرکزونو کې چې وګورئ، په لویو ولایتونو کې، ښارونو کې چې وګورئ، د مېرمنو وضعیت ښه ده. یعنی په د پخوا په مقابل کې د پخوا په پرتله تاسو مقایسه کړئ چې څومره ستونزې دلته خلکو درلودې. حداقل د طالبانو په هغه تریخه دوره کې څومره ښځو ستونزې درلودې، مکتب نه و، پوهنتون نه و، ښځې باندې نه سوی وتلی. حداقل یوازې زموږ حضور په حکومت کې 1.5% ده. اوس دلیل یې دا ده چې ښځې پوه سوي دي چې دلته یوه لار شته چې خلک خبر سي، قضیې یې ثبتېږي. چې زه هیله منده یم هغه فیصدي باندې موږ کار نه لرو، خدای دې وکړي چې بل کال ته وایي چې 10% تاوتریخوالی ډېر سوی ده. هغه دلیل یې دا ده چې ښځې خبرې سوي دي چې لار شته د قضیو د ثبتولو لپاره. مهمه دا ده چې موږ په لرې او پرتو سیمو کې ښځو لپاره کار وکړو. هغه مېرمنې چې تر اوسه حتی هغه ابتدایي سواد هم نه لري، هغه مېرمنې چې تر اوسه هغه ابتدایي حق، کله چې د ښځو حق وایو شاید هغې ته سوال وسي چې زما حق څه شی ده، کوم موارد د ما حق کېږي. او ډېرې مواردو کې یوازینی اشتباه چې موږ کړې ده هغه دا ده چې موږ تل مېرمنو ته ویلي دي چې دا د تا حق ده، دا د تا حق ده، دا مسله د تا حق ده. ښه فکر به وکړو چې یو مېرمنه سل په سلو کې پوسوله چې کوم موارد یې حق دي، کله چې یو نارینه هغې ته حق ورنه کړي دی په څه رقم واخلي ترې او هغه حقونه پېژني. یعنی اوس دغه طریقه بدله سوې ده، حکومت او مخصوصا د ښځو چارو وزارت دا طریقه بدله کړې ده. اوس ټول موارد نارینه و ته راځي دي. یو نر باید پوسی چې د خور، د مور، د مېرمنې، د لور حق څه شی ده. کله چې پوسه او د سواد کچه لوړه لاړه، دا خود به خود دا وضعیت تغییر کوي. چې زه هیله مند یم په ډېر نږدې وخت کې به موږ دغه بدلون شاهدان اوسو. او هېڅ یو مېرمن چې هغه انسان ده، هغه وجداني او انساني لحاظ نه موږ وګورو، ژوند ډېر لنډ ده او موږ ډېر کم فرصت لرو د یو خوشحاله ژوند لپاره. نو ولې تاوتریخوالی؟ یوازې مېرمنو سره نه، زه هېڅ کله هم نه غواړم چې حتی یو انسان مانا سره تاوتریخوالی وسي. 15 نومبر به موږ خپرونې درلودې بېلابېلې، او هر څوک په دې اړه غږېدل چې د ښځو په اړه د تاوتریخوالی باید له منځه لاړ سي. اما د ما خبر دا ده چې د انسان په اړه د تاوتریخوالی له منځه لاړ سي. داسې هم نه ده چې موږ فکر وکړو سل په سلو کې تاوتریخوالی همیشه د نارینهو لخوا پر ښځه کېږي. ځینې مواردو کې موږ داسې ښځې هم وینو چې د تاوتریخوالی لامل ګرځي بېرته په ښځه باندې یا په نارینه باندې. دا به ښه وي چې موږ کار وکړو د تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره د انسان په مقابل کې، او دا به ښه ګزینه وي.
آغلې امینی، تاسو سره لږ تاسو ویل چې په کورنیو چارو وزارت کې د ښځو لپاره کارونه کېږي او یعنی شوي دي، خپل شخصا د ښځو په برخه کې کوم کارونه کوي کنه؟
کله چې په فیفا کې وم، موږ د دې لپاره کار کوو چې د ښځو ونډه په سیاسي برخه کې ډېره سي. مګوالې په کله چې نوماند کیږي ولسمشریزو ټاکنو لپاره یا مخصوصا د پارلمان ټاکنو لپاره نو د پارلمان ټاکنو لپاره موږ ډیر زیار وایسته نو هغه و چې تقریبا 40 سلنه مېرمنې موږ کاندیدان درلودي په ټاکنو لپاره او د پارلماني ټاکنو لپاره کار مو کاوه چې ولایتي شورا او همدارنګ نور ټاکنو ته چې هغه و ډول ټاکنې په قانون کې ذکر شوی دي موږ مېرمنې ورته ولرو په بیلابیلو برخو کې موږ کار وکړ ترڅو مېرمنې دغه ظرفیت پیدا کړي او دغه حس ځان کې پیدا کړی چې ته هم کولای شي ځان کاندید کړې او له ډېری شرعي او قانوني لارې څخه کولای شي د خلکو استازي اوسې پارلمان کې. د دغو مېرمنو د شکایتونو د څېړلو لپاره موږ یو ښه ارتباطي پل وو د شکایتو کمیسیون ترمنځ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ، د ښځو د ونډې لپاره چې هغه وخت کې د ولسمشر د حکم پر اساس باندې د هغه نهادونه چې دوی نظارت کوي له انتخاباتو څخه دوی یو 15 کسیز لست باید ورکړی وي د کمیشنرانو د انتخاب لپاره. موږ په هغه کې 15 مېرمنې انتخاب کړلې چې لنی کمرغه عمل نو اوس په کمیسیونونو کې کمشتران دي. ان دغه کارونه دي چې موږ په جمعي شکل د ښځو لپاره کړی. اوس په کورنیو چارو وزارت کې د رهبری تر کچې پورې د دوی د غږ رسول زموږ لویه دنده ده. یعنی حداقل د ما دنده ده چې هغه مېرمنې چې کار کوي یا نه کوي کورنیو چارو وزارت د دوی غږ تر مسولینو پورې ورسوي. دوی څه ستونزه لري د ترفیع په برخه کې، د دوی د کار په برخه کې، په ولایتونو کې دوی څه ستونزه لري، یو مېرمن څه غواړي له خپل ادارې څخه، له خپل ارګان څخه چې دا کار ورته کوي د سر په قیمت ورته ناسته ده او کار ورته کوي د څه غواړي. د دغو د غږ رسونې لپاره او همدارنګه ډېر لوی پلانونه لرو د ښځو د زیاتوالي لپاره په کورنیو چارو وزارت کې. حداقل یو کوچنی مثال یې دا ده، کله چې زه راغلم کورنیو چارو وزارت ته دوه مېرمنو نور ما سره کار کوو په مطبوعاتو په برخه کې په ټول ریاست کې، اما اوس موږ 15 نفر یو چلته کار کوو او دا لړۍ بلا هم دوام لري تر هغه وخت پورې چې موږ د جندر مسله کله چې وایو جنسیتي توپیر باید له منځه لاړ شي، ورونه او خویندې باید یو ځای کار وکړو، د یوه ښه، د یوه آباده او د یو آرامه او سوکاله افغانستان لپاره او د یو داسې هیواد لپاره چې هغه د ښځو حقوقو ته په درنه سترګه ګوري.
هغه لامینې ځینې خلک به داسې وایي چې مثلا داسې فکر کوي چې د ښځو لپاره کار کول یوازې د ښځو وزارت یا د ځینې مدني ټولنو یا د ځینې کسانو چې بیرون اوتي دوی کار د ښځو لپاره کار کول د چا دنده ده، څوک باید کار وکړي؟
د موږ خلک ډېر کله کله غلطي دیدګاوې لري یا غلط برداشت لري. مثلا فکر کوي د امنیت ټینګښت یوازې د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت ده، د ښځو لپاره کار کول یوازې د ښځو چارو د وزارت مسؤلیت ده. یا مثلا په دې اخرو کې هغه موضوع چې ډېره ګرمه ده، هغه د هوا ککړتیا ده. فکر کوي چې یوازې دا هم د حکومت دنده ده، حکومت راوځي نو هوا دې پاکه کړي. په دې فکر نه کوي 15 تر 16 میلیونه کسان چې په کابل کې ژوند کوي، دوی هر یو کې یو سرتېری اوسي او د امنیت په ټینګښت کې موږ ټول امنیت وساتو، امنیتي ستونزه به پیدا سي. زه فکر نه کوم هیڅ امنیتي ستونزه موږ ولرو. که دا ټول یو ځای شو، له غیر معیاري سونتوکو څخه ګټه وانخلو، د کابل هوا به ککړه سي، فکر نه کوم هیڅ کله ککړه سي. که دا ټول راځي یو ځای شو، هر څوک د همغې مېرمنې ته کار وکړي چې هغه د دې په کورنۍ کې ژوند کوي، که د خپله مېرمنه د احترام ورته وکړه، تا د ټول افغانستان د ښځو لپاره یو کار کړی. شاید ډېری خلک د دې وسه ونه لري چې د ټول هیواد د ښځو لپاره کار وکړي چې هغه 50% د حکومت جوړوي یا 50% په ټولنه کې دوی ژوند کوي. خپلې مېرمنې ته دې چې کار وکړي، خپلې خور ته دې چې کار وکړي، خپلې لور ته دې چې کار وکړي، او مور ته دې په درنه سترګو وکتل او هر څوک یې له ځانه شروع کړي، موږ به په ډېر لنډ مهال کې به داسې یو افغانستان لرو چې ښځې به نه پکې ستونزه لري او نه به هم دوی جنجال لري، نه به هم ګیلې لري د نارینه و له طبقې څخه. ځکه ډېری خویندې چې زه وینم حتی عقده یې اخیستې په دغه برخه کې. شاید هم ټول نارینه داسې نه وي، شاید هم ډېر مثبت او ښه خلک هم په دغه جمع کې وي چې شته، ډېر داسې کسان شته چې هغه ملاتړ کوي له خپلې کورنۍ څخه، له خپلو مېرمنو څخه، حتی له نورو کسانو چې په یوه اداره کې ورسره کار کوي، په یو محیط کې ورسره کار کوي، یو ځای درس ورسره وایي، یا هغه کسان چې د باندې کار کوي، هغو ته ستونزه نه جوړوي. همدا چې هر افغان یوې بلې مېرمنې ته ستونزه جوړه نه کړله، یو لوی کار یې کړی د افغانستان د مېرمنو لپاره.
واقعا ځینې داسې خلک هم په ټولنه کې شته چې هغوی خپلې مېرمنې ته ناراضي وي او هغوی به مېرمنو ته کار کوي.
دقیقا داسې ډېرې قضیې شته چې عملا د مدني فعال باندې مشهوره ده، په هغه کس باندې چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي، اما چې له شخصي ژوند نه خبر سي، د خپل خور، د خپل مور، د خپل ښځه له دنه خاورس نه لري، نو دا هغه موارد دي چې که ځان لپاره ته بدلون رانه سي وستلای او دیموکراسي یوازې د همسایا کور لپاره غواړي، دا نو ناممکنه خبره.
راځو شمیرو ته، که شمیرې دوستان ته ووایو چې وخت هم کم نه بي کوي.
یو خو هغه شمیره ده چې موږ تل تاکید پکړی دی اوسلو نو لشبیره چې د ټول امنیتی سنځلو لپاره ده درې نور شمیرې موږ د خزو د تاریخوالی په برخه کې جوړی کړی دی چې هغه ته به درې کسان موظف دي چې په دوامدار توګه شپه ورځ باید دغو هیوادوالو ته ځواب ورکړل سي او عاجل به له امنیه قمندانیو سره دا موضوع شریکیږي او دوی به له خپلو ستونزو لپاره د شریکولو لپاره موږ سره کاملا مسؤول اوسي. زه خلکو ته مخصوصا میرمنو ته چې اوس زموږ غاوري دوی ته وایم چې دغه اړیکې تاسو کله له ستونزو سره مخامخ کیږي اړیکه ورسره ونیسئ، ستاسو هویت نه افشا کیږي او پټ پاتې کیږي. یو سلونه نسته د دې تر څنګ 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بله نمره ده د دې ترڅنګ 0220 ولس یو سلو اته 15 بله نمره ده چې خلک ولې سیمو سره اړیکه ونیسي او د دوی د توثیقوالي مسایل وڅېړي
خصوصا خويندې
که تاسو اجازه راکړئ زه به ورده په دې هم وایم کسایی که صدای ما را در ولایت دوردست یا در کابل یا در هر جای شنونده رادیو هستی و میشنوین، من به نمایندگی از وزارت امور داخله باید به شما اطمینان بدم که تماس شما به شماره زیلی که اینال برتان به خانش میگیرم کاملا هویتتان نزد ما حفظ میمانه و هیچ کسی هم به جریان نخواد بود که شما تماس گرفتین و مسئله خشونت را مطرح کرده. 020-22-11-716 دوباره تکرار میکنم 020-22-11-716 شماره تماس دیگه 0791-20-27-62 و شماره دیگه هم 020-22-17-158 و شماره 119 ما که همیشه در اختیار مردم افغانستان است و بسیار جدی کار کردیم تا هر لحظه بر مردم افغانستان قابل دسترس باشه.
دیر ملنک کور ودان چرا لیخ برواریده دوستان تس نه هم ملنک و...
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي ازادي رادیو ټکی کام